واوریت
مننه جاوید فیضی درنو واوریدونکو اته بجې شوې السلام علیکم روان خبرونه په لاندو خبرونو پایلو په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسول سردار احمد شکیب منی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې له ډیورن کرخې پورې غاړی و له دې امله چې پاکستاني عسکرو د راوښتو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړی دی. ښاغلی شکیب پرون ناوخته په تورخم کې رسنیو ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم مني چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او ګڼو طالب چارواکو دا خبره رد کړه او ویل پیښه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپل ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خبره کړې چې هغه پکې په توخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په تورخم او سپین بولدک کې له ډېر وخته د افغانانو د ځورونې او ورسره د پاکستاني عسکرو د بد چلند راپور نه خبرېږي خو لای د دې کار مخه نه ده نیول شوی. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل استولي. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړې چې هیواد د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره متحده دی او خپل همکاري به جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي که سم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سکا او پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلي دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د فول برایت پروسه وځنډوله او همدا ډول د افغان محصلینو د ازموینو پروسه تیر اوړم کال په میاشتو وځنډیده. له 2003 تر 2021 کاله 950 افغانانو هم د فول برایت له لارې په امریکا کې لوړې زده کړې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریز لوبو کې د خپل کلب له مشرانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولۍ ترلاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریز لوبو ویټایلټی بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبیږي تر دې دمه 14 لوبو کې 3 وکټ اخیستي. نوین تر دې دمه د یادو شل اوریز سیالیو مخکښ وکټ اخیستونکی هم دی. د تیر کال هم په یادو لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړي وو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګولد فاکس خولۍ له ترلاسه کولو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې لاسته راوړنې ډیر خوشاله دی او له ټولو چې ورسره همکار پاتې شوي مننه کوي. د افغانستان د باندې دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې په کورد ملیشو د برید ګواښونه کړي. تیر یوې میاشت کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سوسلی ګواښ کړی چې هیواد به د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دوو سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه یې ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت د راوستو په هدف هڅه کوي او ایران د نوی جنجال درامسته کې دوه مخنیسی. هغه په سوریه کې د دې هواد له جمهور رئیس بشار اسد سره کتلی او د ایرناد راپور پر بنسټ لویدیز هوادونه یې تورن کړي چې په سوریه کې د سولې او ثبات په تړاو اداوی د دې په خبره واقعیت نه لري. او د ازبکستان په ناکراره قرقلباګستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځنیو بدلونونو دراوسو د پلان په خبرګون د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه وکړه. که اساسي قانون کې پلان شوی تعدیلات راشي لدې خود مختار سیمه هغه وات اخلي چې په اساسي کولای شي له ازبکستان څخه خپلواکي واغواړي. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړی ویلي دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره پلازمینا نوکس خار کې سره ټول کړي وو غوښتل چې خلک سره وویشي او ګډوډي جوړ کړي. د راپورونو په اساس ګڼ دا ظاهر چاند د امنیتی ځواکونو لخوا بندیان شوی دی. د روان خبرونې په دوام بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. د طالبانو لخوا د رابلل شوی د ورځنۍ غونډې له پای وروسته د دې غونډې په محتوا نیوکه شته.
د اسلام پر رڼا کې ځواب چې نجونې له خپل مسلم حق نه چې الله ورکړی ده او دین ورکړی له دې محروم نه شي. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خوست او پکتیکا کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. ټپیان هم له خپل حالته ځورېږي. پاکستان ته د ډبرو سکرو او نورو قیمتي کانو صادراتو له ډیریدو وروسته د لویو لارو موټر چلوونکي د سړکونو خرابیدو ته اندېښمن دي، او دا به هم واورئ چې د اوکراین د لیسیچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی. ستړي مشوي د خبرونې په دوی منیمایي کې به د زده کوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت واوري چنن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخورو د لویو غونډې او پریکړې لیک پاړه یو شمېر افغان سیاستوالو غبرګونونه ښودلي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي له غونډې تمه وه چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه به پریکړه وکړي، هغه مسله چې څه کره وړاندیز یا پریکړه یې په اړه ونه شوه. د څه باندې 4500 دینی عالمانو قومي مخورو درې ورځنۍ غونډه پرون په 11 مادیز پریکړه لیک سره پای ته ورسېده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنه کړي ګڼې کورنۍ به له افغانستانه ووزي. حکمتیار دا خبره وروسته له هغه له بي بي سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو په اړه کره وړاندیز یا پریکړه ونه شوه.
سرګند او واضح جواب د اسلام پر رڼا کې جواب چې نجونې له خپل مسلم حق نه چې الله ورکړی ده او دین ورکړی له دې محروم نه شي. د دې پایلې موږ ته ډېرې بدې برېښي چې نجونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دا وي چې هغه کورنۍ چې غواړي لوړې تحصیل وکړي هغه به له افغانستانه وځي، نورو هېوادو ته به ځي. دا یوه مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تیریږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4500 دیني عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډېرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې، د مخالفت په نه کولو، د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو، لږکیو، د حقونو، تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوې. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی، رحمت الله نبیل، د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډېره د یوې دستاربندۍ جلسې ته پاتې کېدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي یو نږدې همکار او سیاستوال کریم خورام بیا په خپل ټویټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې ښه ټکي شته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالي وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د انعطاف تر رامنځته کولو لپاره د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون په لټه کې دي. په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په پایله کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له صفي الله استانکسي واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي، روغتیایي خدمتونو او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډېره اړتیا ده. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو، مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو ځپلو سره د مرستې اعلان کړی او یوه اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلي، خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړي. حبیب الله چې پورې ړنګ شوی اسوسییټډ پریس ته وویل چې له دوی سره مالي مرستې وشي.
امیر د 40 لاکھ روپی سامان غوډ په خاور لوند ده.
په زلزله کې دی وی بلې ځانمنې کورنۍ یو غړي بي بي هوا وای
ټول سیرات مې کابوچ په غون سیرات مې نو کوم ته پاتا نه لګدلې مو په ډړه بوجرو وای مو اس کا ورډ راشمار
نړیوالو سازمانو او بنسټو ګواښ کړی چې ساري ناروغۍ هم په خپرېدو دي او د ټپیانو ټپونه ښایي په بد واوړي. طبي پولي ډاکترانو یو سیمه ایز مشر محمد توفیق چې له یوې ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی اسوسییټډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو. بېلابېلې ژوبلې لکه د ټپونو د ماتو اډوکو او عفونی یا بد اوختو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت ساجن ویلي د کاناډا حکومت د ترګرۍ ضد قانون کې د بدلونو په لټه کې دی چې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو درامسته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو ان څو کاله مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څخه باندې زر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلومه برخلیک لامل اعتراض کړي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خپل اعتراض ویډیو هم خپره کړې ده. لدوی یو شمیر چې د جمهوریت نظام سقوط وروسته پرتګال ته لیږدول شوی وای لس میاشتې وشوې چې یو روغتون کې اوسیږي او تر اوسه نه کور ورکړل شوی او نه هم د انسټیټیوټ د بیا پرانستو کوم سرک شته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د موسیقي انسټیټیوټ زده کوونکي وایي د پرتګال حکومت د خپلو ستونزو د حل په اړه یو لس ورځې وخت ورکړی دی.
چی وضعیت است به خدای تو ای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. کلونه کلیگ دل کلیگ انگار پر است.
په دې ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي لیدل کېږي چې د پرتګال هیواد د جمهور ریاست د ودانۍ مخ ته اعتراض کړی. دوی وایي له تیر وو میاشتو راهیسې په پرتګال کې یو روغتون کې اوسیږي، سم خواړه نه ورسیږي او د موسیقۍ له زده کړو یې هم کوم خبره نشته. یو لدی زده کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنې چې دوی سره شوې وي عملي شوې نه دي او د هرې ورځې په تیرېدو یې په پرتګال کې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي زیاتېږي.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسیږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقۍ د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوي یو. ډېرې نرمې غوړې وادې راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوي یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 تنه زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول، خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې 90 تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو. پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه یې نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کومه روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقي ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب رانه کړ. یو سازمان دی دلته استازي راغلل، وی پوښتل څو غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دي. خو دروغ یې وویل، ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډیری یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي. که یې غوښتنې ونه منل شي نور اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مودا وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی او چې له شپږ میاشتو ځن وروسته یې د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو یې د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
د اوکراین پاوز وای د لیسچانسک خار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته او د روس پلوه بلتون غوښتونکو هغه اداوی رد کړي چې ګواکې د خارې محاصره کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو برېټانوي وګړو له نیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلې ده.
اوکراینی چارواکو د روسیې له ملاتړه برخمن بلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لیسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد ویاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته، خو د په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زیلینسکي ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس له خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه. زه په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو او شخصا د ولسمشر بایدن څخه مننه کوم چې د اوکراین د ملاتړ لپاره مرستې راسره کړي. په دې مرستو کې د ځمکې څخه هوا ته د ناسماس خورا پیاوړي توغندي سیستمونه شامل دي. د هوا دفاعي سیستم چې زموږ د هوایي دفاعي سیستم به ورسره د پام وړ پرمختګ وکړي. په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د ځواکونو لخوا د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د برتانیا حکومت د سیاسي اهدافو لپاره له جنګي بندیانو او ملکیانو ناوړه ګټه پورته کول غندي او دا موضوع له روسیې سره راپورته کړی ده. د برتانیا حکومت ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې له نیول شوو برتانوي اتباعو سره باید د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قانوني غړو د جنګي بندیانو په توګه او د جنیوا د کنوانسیون له مخې چلند وشي. د فبروري په 23 په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته یو شمېر بهرني اتباع په خپله خوښه له اوکراینی ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لوی لارو موټر چلوي د درانه بارونکو موټرو د تګ راتګ لامل د لوی لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. دغه موټر چلوونکي وایي د لوی لارو د زیاتې ویجاړېدو لامل له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوي دي. د موټر چلوونکو په خبره ډېری هغه لارې چې بارونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر درون بار اچوي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلن خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراد کول نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لارویو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکو موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت وین حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو. پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولېږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
موږ د نورو له امله چې له هرات څخه کابل ته په ټیټه بیه بار لیږدوي اړ یو چې زیات بار ولیږدوو. که لږ بار کړو نو دا به زموږ په ګټه نه وي ځکه د تیلو بیه لوړه ده او د ترانسپورټ لګښت هم ډېرېږي.
به ما نمیصرفه به خاطرې که تیل قیمت است و هزینه خل بالا میره.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
دا نیوکه داسې مهال راپورته کیږي چې له دې وړاندې ویل شوي وو چې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د لیږد د بهیر ټکنه شوی دی، بخنی زیات شوی دی. طالب چارواکو هم منلی چې پاکستان ته په ورځې لږ تر لږه په زیات شمېر د ډبرو سکاره او نور قیمتي مواد صادرېږي. د دې ترخوا خلک وایي د موټر چلوونکو لخوا په موټرو کې ډېر وزن بارول د دې سبب شوی دی چې لویې لارې او ترخوا یې د لویو لارو جوړ شوي سړکونه ته زیان ورسېږي. خو طالبان بیا وایي چې د دې چارې د مخنیوي لپاره یې په لویو لارو کې خپل ټیمونه ګمارلی چې مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي په ډېر شمېر موټر د سړکونو پر غاړه ولاړ تر څو د ډبرو سکاره او نورې قیمتي ډبرې پاکستان ته ولېږدوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې د دې ولایت د مرکز اړوند په ځینو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ګلې په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړل. د دې سیمې بزګرانو وایي د کال ټوله خواري په اوبو لاهو شوه. دوی وایي هلته د بزګرانو ټول باغونه کښتونه ونې ګلې له منځه وړي او د مرستو غوښتنه کوي. طالب چارواکي بیا له دوی سره د مرستو ژمنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
دا رڼو اوبو جوړه او دا جشانګل فریاد چې د خپل ژلې وهلي باغ له زیانونو څخه یې کوي. حاجي شانګل د غزنی مرکز اړوند د وزیر آباد سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د تیر کال لړم میاشتې څخه تر اوسه پورې د دغه باغونو په پاللو بوخت وو. ژمنې، پسرلنی او بیا وسنی درمل یې ورکړي. د حاصلاتو تر رسیدو پورې د خپلو باغونو لپاره درمل، کودونه او نور اړین توکي په پور اخیستي وو، خو دا د چې سختې ژلۍ ټول باغونه را خراب کړل.
دلته تقریبا د سرطان د میاشتې په اولو شپو کې ډېره شدیده ګلۍ وشوله چې موږ ټول حاصلات، باغونه، مړې، هر څه چې درلودل ټول زراعتي حاصلات هم د بینه ولاړل. نو موږ د غوښتنه دا ده د دولت نه، د موسساتو نه چې د موږ همکاري وکړه، د موږ کومک وکړه، د موږ د یوه کال حاصلات ټول د بند ولاړ.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز اړوند په وزیر آباد، حسن آباد، سپنده، نوغې، قرباغي او ځینو نورو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ژلۍ په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړي دي. د دغې سیمې بزګران وایي د کال خواري ټوله په اوبو لاهو سوې ده. د دوی له جملې څخه یو هم د وزیر آباد کلي اوسیدونکی 50 کلن محمد شریف وزیر دی. دی وایي دغه ژلۍ دومره زیان وراړولی چې کال ته به یې هم باغونه سم حاصلات ونه کړي.
توس ولدل خپل سترګې ډېر تاون ورسه دوه ډېر تاون ورسه دلای هیڅ شي نه دی پته کا انګور دای کا ماڼا دو کا شفتالای دای کا الو پر مصادی کا نور روادو کرشکا دو کا ارڅ دی دا ساج ختم شوی دی کما تجربه چدو یا مشته تجربه شوی دی کول د پوره zarar دی.
شاوخوا 15 کلن محمد حسن دغه سیمې یو بزګر دی. نوموړی بیا وایي د ژلۍ له ورېدو او زیانونو اورېدو وروسته په غزنی کې کرنې ریاست ته ورغلي او خپل شکایتونه یې ورته کړي دي، خو تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده سوې.
موږ درته عریضه وکړه، د عریضه په بدل کې ستاسو انتظار وکړه. تر اوسه موږ ته څه معلومات نه در کړی دی. عریضه مو ته کړی ده زرات پایتون د زرات راغلن دلته د بابونه ټول وکتل، ټول د قانون نمونه یې ولید.
په دغه ځای کې د سیمې ډیری کسان شاهدي ورکوي چې دلته بزګرانو زیات زیانونه ګاللي دي. حاجي عبدالقادر د دغه سیمې یو مخبر دی. دی وایي دلته د بزګرانو ټول باغونه، کښتونه او ونې ژلۍ له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت او نړیوالې موسسې دي ورسره مرسته وکړي.
مقصد دا کوم باغونه کوم هغه چې ماته معلوم دي یو شته دي په دې منطقه کې ماته ټول معلوم دي. دلته ډېره غټه ضربه رسېدلې ده، ګالۍ شوې ده، یعنې نه انګور، نه مڼه، نه شفتالو، هېڅ شی نه دي پرېښي.
که دغه بزګران وسته طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام بیا وایي کرنې وزارت د کرنې ټولو ریاستونو ته لارښوونه کړې چې په هر ولایت کې سروې وکړي او د آفت ځپلو بزګرانو لیستونه راټول کړي چې مرسته ورسره وسي.
اوس زموږ درې ټیمه احاطه مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې، هغه خپله سروې کوي، هغه د دیکانانو باغونه هم ګوري. بیا نو چې هر څه شی اوسو بیا به هغه دیکان ته د خپل سروې مطابق خپل شی رسیږي انشاءالله.
د غزنی مرکز اړوند د یادو سیمو اوسیدونکو په تیره نیمه لسیزه کې د جګړې په سره کرښه ژوند کاوه. سختو جګړو ځپلي باغونه، مځکې او کروندې سختې ورزیانمنې کړې وې، خو دا دی چې اوس ورباندې ژلۍ راغلې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی چې د ازادي راډیو د خبرونه په اوږدو کې بخبريږي. د همدې پیغامونو څخه ځنې اوس خبروم، خو که تاسو هم غواړئ چې پیغام مخبور شي ازادي راډیو ته راولېږئ.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت امرجه ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه دېرش چې شاوخواني طالبان ټولوي، نو دا د لویه سره واله دي او که څنګه د دوی موږ ته جایی غواړو، نو دغه پیغام دې ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ چې دا پیسې مه ټولوي. پخواني نظام کې چا نه ټولولې، دی اوس په زور هم غواړي ټورنه کې وهي دي هم ټکیي دي هم پر دېرش افغاني شل افغاني باندې وهي اوس په زور غواړي. زما دا پیغام نشر کې ټول مشران دا خوړم چې دغه پیسې دي بندې شي. والسلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت چشنه ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. موږ د یاد ولسوالۍ د محکمې د قاضیانو څخه شکایت لرو. موږ خوښ چې شرعي نظام لرو، شرعي نظام لپاره مو ډېرې قرباني وینې تویې کړې، خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل حق حقوق لپاره ورسو. دوی مو هی تهدیدوي مو پنجانوي مو. زموږ هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقاماتو پورې دا زموږ غږ ورسوي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر شوي چې نور ونه ځپل سو، نور ظاهر نه شو.
السلام علیکم، شمشاد خبرې کوم د نگاه ولای صاحب. نوی سلامونه نیکې خیلې مومنه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبانو څخه مو دا خواهش دی چې نور خدای او قرآن ته وګورئ، د نړۍ سره تعامل وکړئ. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو، موږ چاته احتاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګورئ، ټول تباه شو، برباد شو. که تاسو چې الله رې خواره کې دا دنیا خلک ګرځي خیر ماران ټول خیر ټولوي، ولې د خدای نه ډارېږئ؟
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو را لېږل شوي نور پیغامونه به هم د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې خپاره شي. خو مخکې له دې چې د خبرونې دویمه نیمه یې پیل شي، درسي ساعت پروګرام واورې په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مانی چې پرون په تورخان کې یو افغان سپینګیری چې له ډیورنډ کرښې پورې غاړې وو، له دې امله چې پاکستاني عسکرو د را اوښتو اجازه نه ورکوله، ځان تر موټر لاندې کړی. ښاغلی شکیب پرون ناوخته په تورخان کې رسنیو ته وویل د افغان د نورو سلګونو افغانانو په منځ کې ولاړ وو، غوښتل یې په تذکره واوري، خو له ډېرې مایوسۍ او احتیاج څخه یې ځان تر موټر لاندې کړی. هغه دا هم ومنله چې پرون یو بل افغان ماشوم هم په تورخان کې تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. متحد عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل افغانستان ته رالیږلي. د افغانستان لپاره د متحد عربي اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمېر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغان محصلانو لپاره د فولبرایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي که هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی، خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فولبرایت پروګرامونو کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سک او پروسه کال د فولبرایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمایي وروستي پړاو ته رسیدلي دي. تر اوسه له 2003 تر 2021 کال 950 افغانانو د فول برایت پروګرام له لارې په امریکا کې لوړې زده کړې کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزو لوبو کې د خپل کلب له مشرانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولۍ اخیستې ده. هغه چې د انګلستان د شل اوریزو لوبو ویټالیټي بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبي کې تر دې دمه 14 لوبو کې 23 وکټې اخیستې. هغه تیر کال هم د دې لوبو تر ډېر وکټ اخیستونکی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې په کورد ملیشو د بریدونو ګواښ کړی. تیر یوې میاشت کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه یې ترهګر بولي په نښه کړي. او د ازبکستان په ناکراره قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځینو بدلونونو دراوستو د پلان په خبرګون کې د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه کړې ده. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړي ویلي دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره په پلازمینه نوکسخار کې سره ټول کړي وو، غوښتل چې سره یې وبشي او ګډوډي جوړه کړي. مننه. وسام له ژمنې سره سم درسي ساعت چې د تاریخ مضمون پکې نن تدریس کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خیر اغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسېدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه ولولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل، په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي، او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي، او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړي دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به یې ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل سي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکي او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کېږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کېږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی حاجره یې هغې تور وبخښله. بی بی حاجره ایمان راوړی او کلونه کلونه یې د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړ. خو ډېر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاة والسلام اولاد نشپیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حاجره څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واودل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن بل هارون رشید لمر کورستا د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار لمر کورستا د هارون رشید لار تعقیب کړه کې د حکومت کولو بل بڼه غوړه کړه. دا تاسو او د هم د خونکی درس.
په تیر درس کې مو ویل چې هارون رشید په 1300 هجری قمری کال کې وفات شو، نو دا څخه ولوسته امین پر تخشن، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشن استی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. دغه پلار وصیت داسې وو چې اول به دی بیا د ورور ولیعهد دی، خو ده هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کنی. د مرکز سره اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړ او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېژل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1190 هجري قمري کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او دغه سره مامون ته په چپمره کې وو وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1190 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې شوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1190 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکی. معمون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه د منځه یووړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د معمون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د معمون ځینې صفتونه وایي چې معمون څه صفتونه درلوده. معمون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فکر، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. پخپله بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. معمون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوسل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړ کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسان غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 100,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول شویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې او بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړي ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده. له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه دره اویا زیږدیز کال سره سمون لري. له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، اله د چین ننای درس ترته په زړه پورې تمام شوې بي. پام دې هله لتاسو مغوښتنه ده د چې ل درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
So